ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه تړلی او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون پرون ناوخته د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو، او سره له دې چې بیا بیا ورته ویل شوی و چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوي دي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا MSF د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. MSF پرون په یو بیان کې وویل ډېر شمېر دا افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي، او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوالو اسناد یا ACC کارتونه هم لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2023 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چټیسګر ایالت کې لږ تر لږه 9 تنه ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات پام کې دي، او تمه ده چې اوسنی صدر اعظم نریندر مودی به دریم ځل واک ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د سفر برای قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه هواره شي. د سفر برای د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د پوځي خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه هم په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د هم د دې خبرونې لومړی راپور. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو ټلویزیونی چینلونه تړلي او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلي دي. طالبانو تور لګولی چې د ټلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو ټلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سعادت په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي او د جورنالیستیکي اصول دي هغې ته پابند واوسیږي، خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوې وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلې وو. نن د کمیسیون غړو دغه پرېکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یادې نه کړې چې دغو ټلویزیونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او پخوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کېږي. دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدې چې افغانستان کې اوسېږي، خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې له خپل استوګنځي ایستلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه ادعا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او حزبی رسانه پاتې نشی، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا ټلویزیون خبرونې بندې کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته او تر څنګ یې په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوسې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپله اکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې دا کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې 100 ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. دغه ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15 په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2000 او 1500 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي او 115 اتیا کسه نور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي و ټپیان شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومو غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل:
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې سمو د وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلیل یې کوم چلو ته
دا چې ولې مې ټکر وکړ او موټر مې له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکي نښه نه وه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډېر تنګ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغی د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اورېده. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو له کبله د دوی ډېرې لارې ګودرې بندې شوي او له ګڼو ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډېرې ویجاړې شاته پرېښي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سړکونو ته راغورځولي، سړکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن:
دی نورګرام، دی دواب، دی منډول، دا عمومي لارې دا سیلاب دی لار سړک وهلې ده، پس کمر ده دی انسان دی لاز نه هیڅ امکان نشته.
دواو منډول لار درې څلور د ځای هم داسې غټه ټکر او تلې ده، خو ډېر ځایونه هم داسې سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشون لار بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت ټول برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سړکونو کې غټې تیږي او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کولې د ولسونو له وسه وتلې دي، نو ځکه له اوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سړکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سړکونه چې دي مدرک نه جوړ نه شي، د کام دي لازه هیڅ امکان نه شته جوړ شي، او دا سړک دي جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازه نه دي ولګي دي نه امکان لري چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی، الیس نونی تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی، راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او خانابي دونو رسول الله ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چا ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته، انشاءالله زموږ تر اوسه کوشش کمزې ته رسیدګي کېږي، انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سړکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سړکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړی یو په زړه پورې راپور ته. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بېلابېلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له درې زره سلو ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ برخه اخیستې وه، له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوې، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وي، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خپرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستی.
مبارز صاحب داسې یو لیکوال چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څېر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وری پاتلسمه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یکشنبې په ورځ د وري په 19مه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یا ماميري په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل، ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دري ژبې د کابلۍ لهجې له وروستیو خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زی زوی، د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، له کلونو 1919 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. شاغلي بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړې دي. د خدای بخښلې مبارز د لیکوالي په اړه مې د شاغلي بدر نظر اخیستی.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ځانه، د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز صاحب په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز صاحب له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1998 کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتنې وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنې ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. خو دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې جریان سرحد رسمي نه. دغه کتاب ډېر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان. او بیا یو ځوان راپاسېد او د استاد دغه کتاب یې پښتو ته راوژباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې فارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو، څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وې چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې. نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژمنې چې مبارز سره کړي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته. جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي، بهرني نومونه دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب له دې بیا خبر شو او کنه؟
مبارز خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډېر ناسازه و، خواشینی ورته و، متوجه هم ورته و. او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکی مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا و. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ ځایونه یې بېرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر د سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفې لالهان لوستې ده.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اوراز پوراز یه وازی که گم لکه هاگا غریب غر چی یه بابا یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لکه هاگا ده مرغی روسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیوه دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم ورس پورس یه وازی که گم لکه هاگا گرنا ونه چه ده منی پا موسم که لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم
زل دیر یوازی تو با ستا پسیر نشم داری.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. لرغونی افسانه، شفاهي تاریخ، موسیقي، متلونه د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندري دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسان پوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. د ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی کنه دا درې وړه لوري په خپل کتاب کې څېړلې او راخستې دي.
بالکل، ما دا درې وړه راخستې دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسو مو ته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستی دی، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه یو عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړی دی؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه به د تاریخ سره، هغه به د ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې فولکلوري آثار څېړي او فولکلور چې هغه څېړلی دی.
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنې د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنې فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او دا وی افکار اوریدل، او ذهنیت اوریدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندي، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانې ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تیره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب، په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار ده چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړي دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زه ستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور ډې پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي دا ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې او یوازې هغه د میز تر شا څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولو په برخه کې ساهو ته ووځي، نو دا ډیر کم کسان دی انفرادی تو کبانی یو نیم کس کار کړی دی او په ډله ایز شکل باندې چې و اکاډمی وو کی یو مرجع وو کی هغه دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمی ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوئ د پانتون د یو استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي او یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې، البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسیس معیارونه هم نه پرې تطبیق کیږي، فکر نه کوئ چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور په راټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت کې چې زه په پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فلکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابیزه ګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راز کې وو یا په مشرتابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي او ګټه نه ورسته رسي او نه یې هغه دا یو لویه بشری قوه وه. په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه، ما خپل هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او کنه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی او هغه داسې دی چې بابې ځای ګڼي او وایي دا زړې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپل ولسوالۍ لخپل سیمې لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، هغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ په ډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې زسونو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلین ور له خمرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لپاره
دا نمرې خو چې ورکول کېږي دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه دغه مونوګرافونه دا خو خپله نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدر مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پاره یوه ځانګړي کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویلې چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په کې دا خبره وکړه چې جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي او نو هلته هغه د ګرین ورونه چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فلکلور راټول کړ. نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې ممدغسې چې ما ولیدل هلته خلک د خپل فلکلور ته مخه کوي. موږ چې څومره غني فلکلور لرو ورځ په ورځ خاوري کېږي خو دوی خلکو بابیزه ګڼله. بل شی برسې به ولویه ستونزه چې زموږ د فلکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه، یو دا نه پوهاوی و، دریم د موسساتو یا د کړو اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه. څلور موضوع چې په دا وروستیو وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړ. خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ. دا ډېره یو هڅونه وه چې لوی سړی راپاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي. خو دا کورونا چې راغله دی کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو، هغه سپینګیرې وو، سپینسرې ښځې وې، دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر و ما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه. ما ورته دا خبره کوله.
له ښاغلي آسمون څخه په مننې. تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد ته مخه کوو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ساعت ټک ټک په نوم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده. مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څخه واورو.
پنې مایشو خلا بڼک ته خوب نه ورتلو، خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخسته و. په دیوال راځړېدل ساعت ته یو قتل شپه لنې مایي خپسې تیرا و. اوږدا سا یې واخیسته، سترګې پټې کړې، اوږدو بڼو سترګې سره وپوښلې. لگا شیبه ای زان غلی ونی و که گند خوب برشی خونا بیای هماغ انظور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده. لای هماغ سزان غلی نیولی و سترگی دکی و غریو نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد. دا ځل د ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه. د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و. یو وارې په ذهن کې د تېرې ورځې تلویزیوني خپرونه اور په زړه شوه. چارواپو ډاکټر پکې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې لخوا مو فکر خراب و او خوب نه درتلو، د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوښي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکئ. کله چې پوه شوئ چې خوب درغی، بیا په آرام ویده شئ. دې سره ناڅاپه له خولې اوف ووتل. په خپل ځای کښېناسته، څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول. خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست، بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. د آرامتیا ففارې درې وارې ژوره سا واخیسته. د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې. په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولې وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي. له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول.
هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللی وه. په انځور یې لاس کش کړ، کتاب یې پرانیست، پاڼې یې سره واړولې راواړولې. په دې جمله یې سترګې ولګېدې. دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي، پکار دی چې په مینه او خوښه یې تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویله، او ښه شېبه یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده ساه یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر به د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وینه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونۍ یم، هو خپرېمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستې کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شو. په ډېرې بیړې یې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې یې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي، فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه. دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوې دي، نه به وي پیدا شوې، یعنی یوه اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوې عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و، خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسائل ذکر شوی نه دي، دغه مسائل پیرول شوی نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاد کړئ چې څراغ باید بل شوی وای. فکر نه کوئ چې په عشق کیسه کې بهتر ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغه هم داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغه ځینې په عشقي کیسو کې باید د څراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمۍ راشي، یا ستوري دا، یا د هوا هغه اوازونه، یا همدا ډول د اوبو شرهار یا شنګار، دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي، لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو، نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله هغه رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي، نو دغه یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه،
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښېدې، یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی، او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده، بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو ته وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه ښه بڼه به دغه وي، یا هغه صفات به یې دغه وي چې په دې کې وخت تېر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي، دا باید ډک کړی شي، او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي، خو بعض شیان باید ډېر منډه نه وي، بعض شیان باید اوسه واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی، د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي.
عرفان صاحب، زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی، او د کیسې پیغام ژور دی، او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کړي، او د دې وړو شیانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وي چې کله څوک کیسه ولیکي، یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي، یو دوه درې ورځې پریشته کیسه، دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهنه وتلی وي، بیا له کیسې سره خبرې وکړه، یعنی له هر کلمې راواخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه. کېدای شي چې د یوې کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کېدونکي سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالي وي چې شان پکې ښکاره انځور نه کړو. تاسو لیکلي دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې، ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لوستونکي اغېز کړی ده، ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده، تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل، یو کیسه کله په ښه کیسې باندې بدلېږي. په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو، بیا یې بیا ولولو، د هرې کلمې ته ځان ته تم شو، تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. په سره منم چې همداسې باید وکړی شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي، کره کتنه پرې وشي، نو مخکې بیا چې څوک پرې نقد وکړي، باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي، هرې کلمې ته تم شي، هرې کلمې ولولي، تر څو که نسبتاً که پوره نه وي، نسبتاً یوه ښه کیسه وړاندې کړي نقد.
البته د تروسه پورې تر ډېره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې، زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی، لوستونکی نه ستړی کوي، او نثر مو کیسه ایز دی ډیر څه لوستون کې ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډې توپ دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه تر دې مخکې هم دا نجلۍ غلې وه کوه نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی
مدیس هدف ډېر واضح دی هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې په خبرو باندې اخته وه یعنې په فکرونو کې غر کوه بېلابېل فکرونه ځین ته راتلل دلته هدف دا ده چې لږه شیبه ځان سره دا تم شله یعنې ځان یې څه ارامه کړو د ارامۍ دپاره د ارامتیا لپاره د فکر لپاره ځان یې څه ارامه کړو نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چېرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن ارامه کړئ خپل ځان ارامه کړئ باید درې ځله همداسې سا واخلئ ژوره سا واخلئ تر څو تاسې ارامښت پیدا کړئ او ارامښت ومومئ
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلي د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده هغه د ښکاره کول نه دی یو څه ښکاره کوي فکر نه کوي چې په ځای دی چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه داسې هم ویلي وو چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته بهتره نه و
سمه ده خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي هغه باندې لوستونکی فکر وکړي هغه تلوسه مې تر وړي ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړې
بالکل هو خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي باید یو څه ځان ارام ونیسي درې وارې ژوره ساه واخلي دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنه چې تر څو هغه ارامتیا ومومي او راحت ووسي
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلي نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلک تکراروي مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې وه نو د غلي نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړې وه خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده په اخر کې کرکټر بدل شوی ده زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې نه راځي یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي کله چې مو کیسه بشپړه کړه هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی څه احساس هم وکړو داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی
بلکل یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه په ځای پر ځای شوي دي لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي روغتیا فعالان که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه په یو څه باندې مصروف کړئ یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي فکر خراب دی دا یو کتاب راخلي کتاب د مطالعې لپاره ټاکي نو همداسې ځینې نور پیغامونه یا دا چې مثلا دا ژوند په خفګان باندې نه ارځي باید په خوشحالۍ سره یې تېر کړو چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر مو وایي دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځورېږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضحه توګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا دلته شعر په ډېره واضحه توګه باندې دا پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راستولې. له همدې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید